احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د بشري حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولی چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سر سازمان د څرګندونې بې اساسه او ناسمه بللې دي. مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی، خو د بشري حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي دي چې طالبانو یو شمېر ملکیان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل. دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ پر درویشتمه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پرېکړې تر شا شول. طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېیمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د طالبانو یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیشه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتیرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجیانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی ده چې سږ کال 15,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دا بهیر د کورونا وبا له امله له دوه کلن ځنډ وروسته شروع شوی او سږ کال هم د کورونا په خاطر هغه کسانو ته سعودي عربستان د حج د تګ اجازه نه ورکوي چې عمر یې تر 15 کلونو زیات دی. د اوکراین په سیورو دونیسک ښار کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. اوکراینی ځواکونه د دغه مهم ښار یو پر درېمه برخه کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په دې جګړه کې له پام وړ ځواک او تجهیزاتو کار اخلي. د اوکراین چارواکو یو ځل بیا په فوري ډول له لویدیځ څخه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ورڅخه کار واخلي. اسجر اډو په منځني صف 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دي چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
موضوع مو د پانتون له استاد عزت الله پیژان سره هم شریکه کړي.
له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي.
او په دې خبرونه کې د کابل لوګر د لارې موټر چلونکي ظاهر منګل
سرک خورو را خراب شوی دی بالکل خدا باندې شپ تټنه اتیاټنه سلټنه وزنځي سرک اول نه خرابيږي.
د تورخم جلال آباد لوی لارې ته مهم ورولو
حادثه پکې ډېر زیات کیږي. سرک ډېر د وړو کې او رش پی ډېر زیات دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلی چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي او نه شي کولی. دا هم په دې اړه تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمیر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښوولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوي چې وروسته یې اویا تنه خوشی شول. خلاص نور لا هم په دې تور په بند کې ساتل سوي چې خپلواني د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بې ګناه وزلی وي او یا یې د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو په پنجشیر کې ځینې ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښودلې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملینو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. زموږ همکار د پانتون له استاد عزت الله پیژان څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې په پنجشیر کې د ملکیانو په وهلو شکنجه کولو او بندي کولو تورن شوي.
که وګورو طالبان له لویه سره دوی فکر کوي چې د حکومت کولو وازنی او غوره لار د دوی په اند باندې داده چې خلک چې څونده کولای سي تر فشار لاندې ونیسي او د خلکو اوازونه او د خلکو نظرونه او د خلکو غوښتنې خفه کړي. زما په فکر باندې دا حالت د اندېښنې وړ دی. موږ وخت په وخت باندې دغه ډول کړنو شهیدان یو د طالبانو د لورې متاسفانه په افغانستان کې شته. رسنۍ دغه ډول پیښو انعکاس نه سګور کولای ځکه چې هغوی هم د طالبانو تر مستقیم څار او کنټرول لاندې دي. پر حقایقو ولاړ واقعیتونه او دغه ډول پیښو انعکاس دی خبر کې زه فکر کوم ستونزه ورته پیژیږي او دا د رسنیو مسؤلینو او د رسنیو کارکوونکو وار په وار دغه اندېښنه ښودلې ده.
طالبان وخت نا وخت له بشري حقوقو د سرغړونو د چا د نیولو بندي کولو او شکنجه کولو راپورونه ردوي. آیا طالبان واقعا په دغه سرغړونو کې لاس لري کلاس نه لري؟ دغه بشري سازمانونه ولې په دې اړه اندېښنه څرګندوي؟
که فکر وسی له لوی سره د طالبانو کړنی او د طالبانو وینا په ټکر او تضاد کې روان دي او طالبان هغه سي کړنه او هغه چلند د خلکو سره نه کوي لکه څنګه چې دی وايي، زه فکر کوم په اوس وخت کې طالبانو یو درست ملت يرغمل نیولې دي او په دغه برخه کې دوی د ملت له شکنجه او ځورونې څخه یو ډول خوند داخلي او دوی فکر کوي چې دا د حکومت ولې یو سالمه لار ده. دوی له لوی سره پر خشونت او تاوتریخوالي قتل او ځورونه باندې باور لري. دوی پر سولې، پر خبرو، پر مدني حقوقو او بشري حقوقو باندې داسې ښکاري چې په عمل کې باور نه لري، خو په خوله باندې هغه څه وایي چې دوی نه کوي.
اوس د بشري حقوقو د رعایت لپاره څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي او نړۍ باید څه اقدامات وکړي که چیرې طالبان واقعا په دغه سیمه مسایلو کې دخیل وي؟
له بده مرغه طالبان خپل دغه ډول کړنو ته ادامه ورکوي. نړیواله ټولنه یوازې غندي او د اعلامیو په خبرولو باندې بسنه کوي او دا لړۍ تقریبا د اول سر څخه داسې روانه ده. زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې نړیواله ټولنه په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي ترڅو د دغه ډول پیښو او بشر ضد جنایتونو مخنیوي په عملي توګه باندې وسي، نه یوازې په غندلو او په ټکو کې.
د پانتون استاد عزت الله پیشانت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ځینو موضوعاتو کې لکه د نجونو تعلیم کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پات شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. په افغانستان کې د یوناما دا لوړپوړی چارواکی وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د یو لوړپوړي چارواکي څرګندونه. د یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغل سمیت چې د بهرنۍ اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبره یې کابل او کندهار یې په اړه یوه خوله نه دی. خغل سمیت زیاتوي د نجونو ښوونځیو پرانیستل هغه مسأله ده چې یو شمېر جګپوړي طالب مشران یې په هڅه کې دي، خو د طالبانو یو شمېر نور مشران یې مخالفت کوي او وایي په دې اړه به وروستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو دا چې څنګه د یو حکومت په توګه مخته لاړ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف یې دا دی چې یوه ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالې ټولنې سره ښکیل پاتې شوي او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بله ډله چې جنګي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د مخته نه پټولو په باب ترې غوښتنه کوئ، د لومړۍ ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپلو جنګیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما دا لوړپوړی چارواکی د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو له ویاند زبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالب ویاندویانو مشرانو یې په خپلو لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی وو. خود می په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هیواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همداره چې هر څه ژر لشپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندیز شوي او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه، خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
دا ساجر رو پدې خبرونه کې مو وړاندې د جلال آباد تورخم د لارې د خلکو له شکایت خبرو. دا به هم واوري چې د کابل لوګر د لارې موټر چلوونکي وایي چې تر حد زیات درانه موټر په دې لارې ځي چې دا لارې خراب کړې ده، خو اوس د وی لارې ته جوړېدو پاړه. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي د نړۍ ولسوالۍ اړوند د څپریګل سیمې ته 12 کیلومتره اور سړک جوړ شو. دغه سیمه د ډیورن فرضي کرښه نشته پرته ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت کونړ کې ډیورن کرخي یو حاکمو نقطو ته د سرکونو جوړولو کار پیل کړي. چې له ډلې د ناړۍ ولسوالۍ د سپریګل سرک چارې بشپړې شوې.
کې دولس کیلومتره سرک جوړ شو، مالي لګښت او چارې محترم ملي دفاع وزارت له طریقه سرته رسېدلې دي. فرضي کرښې ته رسېدلی دی دغه سرک، او نور هم د دفاع وزارت له طرف نه کونړ ولایت کې په مختلفو درو کې دغه رنګې کارونه شروع دي او جریان لري، تر څو وکولی شي یاد سړکونه فرضي کرښې ته او حاکمو نقطو ته ورسوي. ولسونو مشکلات او په ضمن کې د ملي دفاع وزارت دغه خپلو کنډکونو او پوستو ته ورباندې ضروریات ورسي، نو دغه کارونه جریان لري.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ څپریګل غرنۍ او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې ته په داسې حال کې د افغانستان دفاع وزارت نوی سرک غځوي چې د یاد ولایت زیاتې ساحې له سرکونو بې برخې دي، او کومې لارې چې د کونړ او کوزې پښتونخوا ترمنځ رغول شوي هغه هم له تېرې یوې لسیزې د پاکستان حکومت د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي، او د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه یې له یو بل جلا کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لورې له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لرې کولو په باب ویلي چې له دې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوې وې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
فرانسې، بریتانیا او جرمني پرون پنجشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې د اتمي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لرې کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدیځ سره د 2015 د اتمي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همداراز خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اتمي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکامه کړي. وروسته له دې چې ایران د خپلو درو اتمي سایټونو په اړه د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې پوښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی، او د اتمی انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ، د ایران حکومت وویل چې د اتمی انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریځونو یو ګام شاته نه شي. د پنجشنبه په ورځ په داسې حال کې د اتمي انرژي مؤسسې په یوه خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اتمي تاسیساتو کې قصدن د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اتمي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اتمي موافقې ته مرګونه گزار وباله ویل، د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اتمي انرژي د منصفه پلاوي نوي پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اتمي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیشي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اتمی پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قمانداني پرون پنجشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
سپورت به مخه کړو کرکټ ته. په نړیواله کچه نن دوې لوبې روانې دي، یو په پاکستان کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ یوه رسنۍ لوبه ده، بل په انګلستان کې د انګلستان په کوربتوب له نیوزیلند سره ټیسټ میچ روان دی. د پاکستان په لوبه کې پاکستان بیټنګ کوي، تر اوسه پورې 38 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او لوبه د اوس 40 ورسوه، او د پاکستان فخر زمان سوځېدلی دی په 12 منډو باندې. او د انګلستان په لوبه کې د لمړی بیټنګ نیوزیلند پیل کړی دی، تر اوسه پورې 88 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلی دي. او د افغانستان د کرکټ حال دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زمبابوې سره درېمه 50 لوبه پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 بیا بالونه یې پاتې وو. او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبې د روانې لړۍ په اړه وویل:
له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخکې لري چې لومړی یې د راروانې شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نورې د جون په 12مه او وروستۍ یوه د جون په 14مه په پام کې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي: د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډریوران وایي په دې لاره باروړونکي موټر له قانوني کچې ډېر وزنونه وړي چې له امله یې دا لاره خرابه شوې ده. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو پاخه سړکونه ځای ځای مات کړي چې په دې لاره یې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي د کابل لوګر لویه لار د افغانستان له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه بولي او له موټر چلوونکو او خلکو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې:
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لاره د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لاره داسې موټر ځي او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو روره خراب شوی دی بالکل، خو دا باندې شپې تټنه اتیا ټنه اصل ټنه وزن ځي، سړک خو ولې نه خرابیږي؟ موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې برازي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي، او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه وایي وایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډېره خرابه شوې ده.
سړک ډېر خراب ده، ډېر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته هله خدای یو خواته موږ ته ډېر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړ موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم د خزو سپرلې شلوما دا چې زه بده شنال ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلې د برخې مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات خکته کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن راوړي، زیات غیر قانوني وزن راوړي، هغه مخبل تخلی کسان رو ده. کوم چا چې زیات وزن مرکړي مخ کې تیر نظام کې هغه جرمانه کېدل، اوس جرمانه نست. اوس خاصی هم شاید چې ډریوران نامه وزن تخلی کیږي، څلور ساعت مخسرې څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وي.
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبله سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم په دې مکلف ده، غوم د حق لري چې دا غوښ کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولای مقتدی خبر راکړي، دا خواست رکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي، په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لویه لار د هیواد له مهمو اقتصادي او ترانزیټي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
د کابل لوګر له لارې د تورخم جلال آباد لارې ته مخه کوي. د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوجدو کې مش خلک او موټر چلوونکي وای د تورخم د دوهم سړک د نه جوړېدو له امله دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای د موټرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د لومړي سړک د تنګوالي له امله وخت نا وخته دغه لوی لار د ترافیکي پیښو شاهده وي. د پاکستان کنسولګری مسؤلین بیا د تورخم دوهم سړک د پاتې چارو د بشپړولو ژمنه تازه کوي، خو د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست بیا وایي چې د پاکستان په ژمنو نور باور نشي کولی. نور په دې راپور کې:
د تورخم جلال آباد دوهم لین سړک کوم چې څوارلس کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړی او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی شل فیصده پاتې دی. دغه شل فیصده موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپله همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نه پر درولی نه راوباسم ځبان پرون کسان ته په دغه چې وړ کې راوتلی دا لاندې کورو والا گاڑی ویلی دوڑا گاڑی پہ روڈ باندھ روانی پتا جور سی اس گاڑی پہ دے لاسی تو پہ یہ لاسی کنا لاس میں معلوم ہے تمرا رشن راجی اور اس کو دکھتا سی بھی نہیں تمہارا بیرو بار پہ روڈ باندھ
پام دی حال کی پردہ غلار تلون کی موٹر چلاون کی عبد الباسط او فیض محمد ہم د تورخم د دوہم لائن سڑک د نہ جوڑی دو شکایت کوي او زیات وی چی ل ہم دی عمل وقت نا وقت د غلار د ٹریفیک پہ خو شاهد وی دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړې کړي.
حادثې پکې ډېرې زیاتې کیږي. سړک ډېر د وړوکی او رش پی ډېر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هیله لرو چې دغه سړک موږ ته پوخ کړي.
دغه دلک زیات ښکاري دي چې دلته موږ د سراچې کلي نه خلک تیریږي او ور وخت کاری کیږي دې کې بچی دا حکومت موږ ته جوړ کړي ډېر بخي پوښ رہے اور ډېر تکلیفات هم دغه ځای کې.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئیز دی اور سائنز دی آگاہ پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمونگ سر ریوائز موجود دی، زمونگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکرل چمونگ زر پدی مانی کار شروع کرو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمونگا پا پروجو مانی کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له هم دې کبلې نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره وعده کړې و، نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته پنځلس ورځې وخی کله شل وخی، نور جاتی دي دوی په دې وعدو سړی باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد په کچه یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پرې هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته مخه کړئ، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو له لارې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. ویډیوي راپورونه هم تاسو د ازادي رادیو ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو دمګړي هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورت وزارت رات کړ. منګه خپل طالبانو نه ډیر په ازادي او په پولیس سرخی کې، په دې ساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جرپونم پیسې اخلي. دغه منګه ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتانه دي نه افغانان، نه پیږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوس کې د پزور خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وخی، لمبر پلیټ او جواز سیر ورته وخی، دوی ورته وایي چې نه، دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. ابل ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسه، او چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل، د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکول، داسې که د ماشوم ته کتل وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
زما دا ځای دې د کارکونکو د اورېدونکو ته دا هیله ده، زموږ په دا بسته کې زموږ سره منار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستورو چارواکو لري. زه د هلمند ولایت د ګرېس ولسوالۍ د سمینار د سیمې ته میرویس خان نوم یېږم. زه دا ځای دې د کارکونکو ته ډېر احترامات سره او دا ځای دې د ډېر د غریبانو اواز نشري. زما دا ځای دې د کارکونکو دا هیله ده چې زموږ په غوښمه کې چې د هلمند ولایت د ګرېس ولسوالۍ د سمینار څخه خبره کوو. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شپې پیغامونه موږ تاسو ته راغونډ کړي دي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان په طالبانو تور لګولی چې په پنچیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد یې ورسره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د سر سازمان دا ډول سرګندونې بې اساسه بللي، خو مجاهد په یو شخص پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې څوک له چا سره زور زیاتی نشي کولی. د بشري حقوقو د سر سازمان په خپل راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې طالبانو یو شمېر ملکان په دې تور بندیان کړي او شکنجه کړي دي چې د دوی له یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ سمیت وایي په زیاتو برخو کې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. شاغل سمیت پرون د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکز د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی یو بحث ته وویل دا اختلاف هغه وخت جوت شو چې طالبان د مارچ په 23مه د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې پرېکړې تر شا شول. طالبان هغه څه چې ژمنه کړې وه د وري پر درېمه یې د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیستل او ویې ویل چې په دې اړه یوې هر اړخیزې طرحې ته په تمه دي. د طالبانو ویاندویانو تر دې مخکې په خپلو لیکو کې د اختلافاتو خبرونه رد کړي وو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ګسمې پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د یو ملکي په شمول شپږ طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی. د طالبانو یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو ساحانو په سیمه کې رامنځته شوې. د سرچینې په وینا ماین پخوانی و چې خپله طالبانو د پخواني حکومت د سرتېرو لپاره ایښی و. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت له لوري افغان حاجانو ته نن د ویزو د ورکړې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې سږ کال 10,502 افغانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه
ازادي او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو دغه پیغام درم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې کدا سي چې ورور د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شله یاله ته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا اوس د رشوه وخت پر لتر کې. دا خو د مشرانو کار دی، د تجاران دی، بیا قرار یې میاش نه رانی شي. ګټه دې نه خوري، هیڅ اسمان نه لیږي. بیا د رعیت ګټه وخوري، د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پیت شي ارمان کېږي، هیڅ شی نه را پرېږدي. موږ اوس هغه ستو چې د خوانه چا په شی را پرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي واس کار کوي، نه مو د خشخاش پر غوړي واس کار کوي، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دي موږ خپل نه سورانی ولې. دا شان مورته درولي دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وظیفه ورکړي چې ارزای ګیر کړي چې بشه موټر ته ورلګیت ووي. دغه عبارت زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې وم درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمنډ میږو خوړلي. تاسو حساب ورته وکړي، دا خوړه کېږي په دوا دیګارم. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ بره چې یو غلط کار څخه وسي، بره مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي. بره وای ولې مو وکړي؟ مګر د ولېږې سره کېږي تې فکر ووي.
سلامونه نیکی هلی احترامات ولاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته شریف الاشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نورو هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یا بند یا نخنامه ورته ایښې ده، دغه نخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو و دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو وټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایږدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی و هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخاری د ازادي رادیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي رادیو ټول کارکوونکي د لوړو مقاماتو پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دی او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلې دي، نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حقفاج د هلمند ولایت مساخلا ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په دې هیله چې جوړ راغی تاسو زما پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده د غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډېر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مساخلا ولسوالۍ کې ومن غنم دي، په 1500 لس سلام بیرته تللي دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پرېږدم. په هلمند کې ګرانی بېخي اوج ته رسېدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دا شیان چې هېواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یو څه ارزانه راسي هېواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي، کم چې ته چې په تصویر کې ویني.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دي سلامونه ورسېږي. دغه غنم چې ډېر ګرانه شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غله جات چې دي باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې څخه خبره کوم. وروره دا زما پیغام درسره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک سب دا دستو کې چې ټوله وروره بزګر دي، موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره، نو موږ سره دا مرسته اوسي. دا مرسته نه کېږي، ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه. خاص بزګر دي، ګرده بې زمینه خلک سته. دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، از مړ دا ژغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي، 1500 روپۍ سو سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس 12 راسه پرې رسوه چای و هغه نور په غوړې راسه. اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا 10 لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا برای څوک رانیوالی شي؟ وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډېر سلامونه. بس دغه هیله کوو دغه در دا چارواکو تر دا طالبانو پورې ورسوئ. وروره
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزني ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دوکانداران په خپل سر باندې چای ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 6800 روپۍ 6500 روپۍ باندې دی. نه باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي امارت موږ هغه واوني.
امونه نیک هیل آزادی رادیو او ریدون کا کار کوم ته ټول سلامونه و ما پیغام دا غل آزادی رادیو ته پرېږدم چې دا وځي د ګرانی د داوس مسول دی راست کیږي چې څکسه دا یو ډبه غوړی ته لونیم زرو 5000 ته ورسېدل یو مل غنم په 1500 کال لري چې دا وځي.
السلام علیکم زدا آزادی رادیو او ریدون کا کوم ته خپل کې ویل سلامونه وړاندې کوم. اسلامی امارات دا غوښتنه لرم چې دا غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په موټرو کښې په دغه غټو موټرو کښې لاندې غنم ګونېږدي سربېره دا د خشخاشو ګونېږدي په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په 1500 کالدارې دي اوس د رشو وخت هم دی دا بیا ژمی را روان دي دا خوار غریب ولس په دار کښې خپل ځان نشي ساتلی دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کالدار ته ځان نسي مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي امارت مرزا غوښتنه ده و سلام په احترام.
اوریدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې، هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډېر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یوازنی راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او په حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کدته موږ د اسیا ایمانه څخه کمالول په سلو کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هېواد څخه کمالول، چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه، او سږ د تېر کال چې سو هم وچکالي وه پښکې کې، یعنی سږ کال چې زه درته وایم د دوی ژمی وچکالي وه پښکې را تېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکراین او د روسیې نارامي، چې روسیې هم بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل، چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږې پیسله لاس پر نیولې دي، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالاتو سره مطابق دي دا نرخ کوي، چون وچکالي هم وایي اولته کمبود غلې دي. لحاظ دا لعامل زه کولی شم چې دا په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې واخوا ته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و، په افغانستان کې تقریبا په 300 یا په 500 تقریبا دوه هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ په 450 او په کابل کې په 350 ډالر و، چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي تقریبا په 502 ډالره کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمت باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کې دي هغه د افغانستان تکافو نه کوي، او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کې بند شوي دي، او ټولې دنیا ته دوی د خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېره ده، نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بیې لوړېږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کېږي، سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو دپاره په بعضې خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی، او پر باندې باندې لېږ کم دی، چې د محصول اندازه که ووایو هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نسي کولی. یعنې زه تا ته وایم چې اوس په خارج کې په تېرو شپږو میاشتو کې په خارج کې نرخ یعنی سل سلنه پورته شوی دی، یعنې که په 250 اوس 500 ته رسېدلی دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی، هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزبي محصول راځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګېزه او تاثیر رسته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستي، هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي د هغو لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېره همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګرۍ خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپله تقریبا د تیره هفته د هلمند څخه رااله، موږ ته داسې راپورونه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله یې خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د هغه ځای محترم والي صاحب د جې سره موږ ولیدل. او پر یو شی چې دي چې پاکستان ته چې غنم ځي راسي چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت وویست چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي، غنم هغې خواته ځي، دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي. زه تقریبا په دغه ملاحظات لرم ولې ما تقریبا تیرو دوه درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه، تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټ دی او بولدک ولسوالۍ چې موږ ته کتل، دا خونو ډېر تفاوت سره درلود. یعنی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډېر ارزانه و، چې هغه سبسایډي ورکړي د غنم په باره کې هلته ډېر ارزانه و. نو بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای قاچاق ولاړ شي؟ خو ته ولې په دې کې وزارت مالیه ډېر جدي اقدام کړی دی چې موږ د دې دا اقدام ستایو. په ټولو بنادر کې یوه کیلو غنم هم نشته راتللی او نه څوک وړلی شي.
بله او مومن صاحب، نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان ډکول، سږ کال وضعیت ته په کتو ممکن ډېر افغانان ونسي کولی چې د کال غله په کندوانو کې واچوي او بیې هم لوړې دي، او دوه نیم میلیونه ټنه کمبود ده د غنمو په افغانستان کې. ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري، څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالاتو په نامه لري منطقوي او د جهان په حالات کوي، فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي. او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمبود راځي چې خلک هم ټوله د خپل غلط یو چا اخیستې، هغه کوشش کوي ګرده خرڅوینه، پخوا به ګرده خرڅوله، اوس خپل غلط په کور کې شته وینه باید چې د کمبود سره مواجه نه سم. یعنی حالات ساري زما ارزو، یعنی چې نیمه غلط چا د کور گزارې کې اجازه نه ګرځي، هغه نور بیرته خرڅوي. نو په دې باره کې دغه شته مشکلات او دغه شته چې خلک یې نه خرڅوي. ولې زه فکر کوم چې انشاءالله دومره کمبود لکه د خلکو چې فکر کوي چې په افغانستان کې به خدای نه خاصه ډېره قحطي راسي، غونډه قحطي نشته، انشاءالله دولت هم ډېر ورته متوجه دي، موږ چې خبرې ورسره کوو. او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د دوی افغانستان ته غنم اسانه رسېږي او په ښه طریقه سره رسېږي، په کوششونو اخته دی چې د هغو مملکتو څخه هم غنم افغانستان ته راوارد کړي.
بله، او کوم هغه هېوادونه دي؟ مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي، نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولی شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هند هم کافی غله لري افغانستان ته، په تقریبا چې دی هغه په ټول جهان باندې لګولی بنجز د ارزو د چې هغه بنجز افغانستان مستثنا کی، او د دې هغه کومکي غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدلی دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي، په کاناډا کې کیږي، تاسو په خپل په دې باندې چې هغه په خپل د غنمو ډیر غټ کښتونه لري، او کولی شي چې زموږ افغانان سوداګر یا هر څوک کولی شي چې د هغه څخه دوی صادرات ولري. ولې نه پوهېږو چې آیا مملکتونه اوس خپل غنم ساتي او که بې صادروي، ولې ملي سوداګر په اخته دي زموږ اطاقي وزارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو. بدیل شی هم باید موږ ولرو، موږ باید ورود د وروجو ذخیره ډېره ولرو، ذخیره ډېره ولرو، د نخودو ذخیره باید ډېره ولرو، د ژبو چې دا ټول ضروري شاند، یوازې غنم ضرورت نه کولای شو چې مثلا بدیل شي هم باید ولرو.
بله، او مومن صاحب، روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوې و چې دوی به په بازارونو کې بای کنټرولولې. شکایتونه شته چې لا هم بای نه کنټرولېږي، او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتله څو برابره یا څو افغانۍ شای لوړ پلوري. څه دي په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده، او کوشش په دې کې وي چې دا کوي چې کمیټه هم ډېره مجربه کمیټه ده چې محترم غاصب فراز کړي، شاروالی محترم شاروال صاحب سره دی پدی کومیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایې پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نه تثبیتي چې دا شکه کوي او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بشپړ عام وګړو باندې ظلم کیږي. موږ د دې جدا مخالفت کړو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارتزاقي مواد عرضه سي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
حضرت علی کارکون گور جن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو میں ذکر لاله درودا زنگہار ولے درودا تول سالی دے کتر زید کلی فضال دے وزگا پے لگے دل دا دریم کال لے ہنا پالے شو دل تا خلق دے دیر دے زنگ ولو دے انٹرنیٹ مشکل سره مخامخ دی مد مسئلے چروا کن دا ہلے دے چدا پے من کفال کری.
السلام علیکم درازی و آزادی ٹول کارکون کو ریدن گتا سلام وائم بال سلام دا گزارش دے زما چې دین حکومت سره افغانستان خلق ډیر بیکاری سره مخ شو دلته کارونه نشتا خلق دی وخت جوړی د پاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هوادونو سره داسې خبري وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دوی د پاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه ونه کې هلې باندې کوم. زه علی محمد ارمان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ نور زمونږ دا مشکل دی د آزادی رادیو نو غوښتنه در دي دا پیغام زمونږ دادو کې نشر کی او دغه د ویزو ستونزه ده. ورور د افغانستان کاروبار نشته دی. موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واوړو. دم خپل خپلوان دي هغه تپوس مو کو د بنډیان کې کارونه دي هغه مو کو زمونږ پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کر کے ان کو تھا اور ادن کو تھا ڈیر ڈیر سلام خدے دیو کی شروع اور جوڑے ہستے ماں دا پیغام دا نم در تن خیمہ باگرام اور سوالی د شیوکی کلی سره خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کړي. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده، شریعت ده که اسلام نه مني هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده، نه کېږي، نه داسې مسلمانۍ چې شته. ابله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه ابله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم می درته نه اخلم. د دولزوی قریه شوکی دولزوی قریه دولسوالی بګرامی پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي یار څه که بولې دغه یو کورلا ډوله ټوړي ډوله موټر په بګرامی ساحه کې چپه کړې و. پاسه بیا په یو ساده لږ د سبیزي چارهیي دو ارزان قیمت ته جڑی کے ماخام راضی ماخام ٹیم کے راضی دی کرنگ راوس سے جگئی پہ بسکل روان دا دے نیولے چالا دائش مونیو تا بانیم شک دا تا گونی دائش منگنا دا ما بس نتخت دلے او ام دا غلطے و سکا و لغت تا پا سکمو دی خلو باندی پا سکمو پا دی دسترگو پا دی مخ ماندی والے پا دو گونی مخی پی پرسولے بیائی بولے و بیائی پی چخ پلوان آغلی و اور دیلی شدہ خو دیر سادا لگ دا لیوان ترا گونی لیوانے ام دا وای زمانه ته کې کوي تاسو مسلر شي ګوره دا مسلمانۍ نه ده. وینې صاحب بوی زه تحقیق ترېنه وکړه بیا ثبوت پې ونه ختمې وبوره خوشی کړه. دوی بوت یوه شپه یوه ورځې بندې کړې و عمل ته م والی و سخ وهلی و بیا چې د کتې چل ده او که څه شی ده دا شش درک ته یې بولی و دونه موږ اوس دا درک وکړه شش درک ته یې بولی و شش درک د ابول محمد خان دلته یې بولی و او دلته یې بیا ډېر وهلی و بیا چې راوښکه موټر کې راچولی سترګې پې پټې کړي دي چپلک یې هم ترېنه اخیستي موبایل هم ترېنه اخیستي.
د هرات ولایت څخه موږ ورور لس زره کوره مهاجر دلته پراته یو. بې ځایه کونډې و رندې و یتیمان و بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه سوي دي او د بادغیسو د فاریاب د غور او د څو ولایت څخه راغلي. دلته شی نه لري خوراکي مواد نه لري یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دي په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې نه هم نقدي کومک کړی نه د بچو کومک کړی که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي چیرې مواد دی سوی تغذی دی د کوچنیانو هغه هم په یودای شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترینه و بیکاره شی و هغه راوړي و دا کوچنیان ته ورکوي څوک د چا خبره هم نه اوري موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د راډیو د لارې څخه خلکو توجه و دغه ته وکړي مسؤلین او زموږ سره یو اندازه کومک وشي نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو کوچنیان مو راباندې ژاړي در به دره دلته سره ناست
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422114115 شمیره بیا وایم 00422114115 بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.